آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په پښتو خبرونه خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته ویاند زیبا خادم
یوناما د رای ورکوونکو د لسنو د جوړولو لپاره بودیجه برابروي نن دریمه ورځ ده چې په ایران کې مظاهرې روانې دي او د سوریې د رژیم قواوو د ادلب د ایالت په شمال ختیځه څنډه کې د وسلوالو مخالفانو په لور پرمختګ کړی دی
اوس غوګولیسی پوره خبرونه ده
یوناما د رای ورکوونکو د لسنو د ترتیبولو لپاره بودیجه برابروي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د سرطان شپاړسمه ورځ ټاکلې ده د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یوناما وایي چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو د رای ورکوونکو د لسنو د جوړولو لپاره به د نړیوالې ټولنې د 28.4 میلیون ډالر بودیجه 90% د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي د یوناما د ادارې اعلامیه د دغه ادارې د سیاسي څانګې د مشر سکاټ سمیت له قوله وایي چې د نړیوالې ټولنې په استازیتوب د افغانستان د انتخاباتو د چمتووالي په ټول بهیر کې د مرستې ډاډ ورکوي د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ویلی دی چې د یوازې د جمعیت اسلامي د ګوند سره د افغانستان د حکومت د تفاهم په نتیجه کې د ولایت د څوکۍ پریښودلو ته تیار دی د بلخ والی عطا محمد نور له 2 هفتو وروسته نن د شنبه په ورځ په مزار شریف کې د ولایت دفتر ته ورغی او یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې له دې وروسته به ډیر وخت د بلخ په ولایت کې په دفتر کې تیر کړي د بلخ پخوانی والی ویلی دی که د افغانستان حکومت د اسلامي ګوند سره د استعفا په سر په جنجال باندې موافقې ته ونه رسیږي دی به د ملي یووالي د حکومت تر اخر پورې د بلخ د والی په توګه کار ته دوام ورکړي نن د شنبه په ورځ د تهران د پوهنتون په شاوخوا کې احتجاجونه شوي دي محلي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې د ایران د اقتصادي ستونزو له وجې نن درېمه ورځ ده چې مظاهرې روانې دي په سوشل میډیا کې خپره شوې ویډیو کې لیدل کېږي چې محصلین په تهران کې پوهنتون ته نږدې د پولیسو سره نښتې کوي او د رژیم ضد شعارونه ورکوي وایي زما ژوند د ایران دپاره دی نه د غزې او د لبنان دپاره د سوریې د رژیم قواوو نن د شنبه په ورځ د ادلب د ایالت په شمال ختیځه څنډه کې د وسلوالو مخالفانو په لور پرمختګ کړی دا اخیری ځای دی چې د حکومت په لاس کې نه دی دا خبر د سوریې دولتي خبري آژانس ورکړی دی د حکومت او ائتلاف قواوې چې د روسیې جنگي الوتکې ورسره ملاتړ کوي د دوشنبه د ورځې رئیس د وسلوالو ډلو په ضد د ادلب او حماد ایالتونو ترمنځ سرحدي علاقه کې جنګیږي یو ټوپکوالا د قاهرې په جنوب کې د یوې کلیسا نه د باندې د یو عیسوي د دوکان سره نږدې ډزې کړي دي لږ تر لږه 9 تنه یې وژلي دي چې یو پکې پولیس دی د مصر مقاماتو ویلي دي چې دغه حمله کوونکي د جمعې په ورځ د حلوان په ولسوالۍ کې په میری مینا کلیسا کې چې د قبطیانو کلیسا ده په متقابلو ډزو کې وویشتل شو 15 تنه نور زخمي شوي دي چې یو پکې د پولیسو صاحب منصب دی د روغتیا د وزارت نطاق خالد مجاهد دا خبر ورکړی د مصر مقاماتو ویلی دي چې حمله کوونکی په ډزو کې مړ شوی دی مګر د روغتیا وزارت ویلی دي چې هغه زخمی شوی دی او نیول شوی دی د اسلامي دولت وسوالو په هغه بیانیه کې چې د اماق آژانس خپره کړې ده د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د رسولو ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی دی د امریکا غږ د خبریال فرین رابنسن د رپورټ خلاصه د امریکا غږ آشنا راډیو همکار سید سلیمان شال لولي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف د روغتیا د نړیوال سازمان WHO او د خوراک د نړیوال پروګرام یا WFP په ګډ بیان کې چې نن د شنبه په ورځ خبر کړی راغلی په داسې حال کې چې په یمن کې د روان دونکو جنگ سل ورځې پوره کیږي د دغه خونړې شخړې د ختمېدو هیڅ نښې او آثار په سترګو نه لیدل کیږي د هیواد ټولې برخې د هور په لمبو کې سوځي او دا وخت لڅ باندې 11 میلیونه ماشومانو په شمول د دغه بېوزلي هیواد 15 فیصدو کې ولسي خلک د عاجلو بشري مرستو په انتظار دي. په سوله کې شپېته په فقر کې ژوند کوي او 14 میلیونه خلک د څښلو پاکو اوبو او حفظ الصحت لاسرسی نه لري. د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف هوایي او سمندري محاصرې د خلکو ورځنی ژوند نور هم تریخ کړی دی. دا په یمن کې د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام دا ستر جهاد دی چې وایي د محاصرې له امله د خوراکي موادو قلت رامنځته شوی، نرخونه لوړ شوي دي او ډېرو خلکو ته خوراکي مواد، تازه اوبه، دوا او د سم مواد وخت نه رسېږي. سر سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. اسوسییټډ پریس خبری آژانس نن د شنبه په ورځ راپورټ ورکړی دی چې ډونالډ ټرمپ د خپل جمهوریت ریاست په اوله میاشت کې یو امریکایي کارپو ولیږه چې د شمالي کوریا د مامورینو سره وګوري او پیغام ورته ورورسوي. پیغام دا و چې نوی حکومت د شمالي کوریا دا اقدام ستایي چې په دې قریب څلورو میاشتو کې خپل اتمي او بالستیک ازموینې بندې کړي دي. خو خبری آژانس رپورټ ورکړ چې د شمالي کوریا چارواکو ویل چې د ازموینو د بندولو معنا دا نه و چې ګوندې ازموینې لغوه شوې دي، او تاکید یې وکړ چې کله کیم جونګ اون غواړي د ازموینو امر به وکړي. دوه ورځې وروسته شمالي کوریا نوې منځنۍ واټن ویشتونکې توغندې وتوغاوه چې په دې ډول ټول کال کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب شو. بل پلو خبری آژانس رویټرز د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې په دې اخیرو میاشتو کې لږ تر لږه درې ځلې د روسیې ټانکرونه لیدل شوي دي چې شمالي کوریا ته د سون مواد انتقال کړي دي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا دایمي غړي ده او په شمالي کوریا باندې د تیلو خرڅلاو او د تیلو د نورو محصولاتو خرڅلاو د ملګرو ملتونو د بندیزونو نه سرغړونه ده. د ټرمپ ادارې د ایج د ویروس او د ایج د ناروغۍ د پاره د جمهوریت ریاست د مشورتي شورا پاتې غړي لکاره لري کړی دي. دغه شورا د پاچا په نوم مشوره ده. د دې شورا غړي چې په دې هفته کې ورته لیکونه رسیدلي دي وایي چې د دې شورا غړیتوب نور نشته او د واشنگتن پوسټ د رپورټ له قراره دا فیصله سمدستي نافذه ده. امریکا د کاسوو د رهبرانو نه غواړي چې د جنگي جنایاتو په محکمه کې بدلون نه راوړي چې د ملک د خپلواکۍ د جګړې مهمه قضیه واوریدل شي. د امریکا د خارجه وزارت نطاق د جمعې په ورځ په بیانیه کې ویلي دي چې امریکا د کاسوو د پارلمان د غړو تازه هڅو چې د دې محکمه خاص قانون لغوه کوي اندېښمنه کړې ده. د لایبیریا په پایتخت مونوویا کې د جمعې په ورځ ډېرو خلکو هغه خوشحالي وکړي چې د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې د دسمبر د 26 نیټې په دویم واري انتخاباتو کې جورج وی جمهوری ریاست، جول هاروارد ټیلر د جمهوری ریاست د مرستیالۍ مقامونه ګټلي دي. او په لیما کې د بلوازت پولیسو د جمعې په ورځ د نجونو د ښوونځیو متعلمینو سره چې د پیرو پخوانی جمهور رئیس البرتو فوجیموري ته د عفو په ضد مظاهره کړې وه نښتې کړې دي. د کریسمس په شپه اوسنی جمهور رئیس پیدرو پبلو کوزنسکی اعلان وکړ چې فوجیموري او باخه د غیلان په ټوله پیرو کې مظاهره او احتجاجونه راوپارول. هم د غراس په دغه سیاسي بحران کې عالی رتبه مامورینو هم استفاګانې وکړي. فوجیموري د 1999 تر 2000 کال پورې د پیرو جمهور رئیس او وروسته د شاینینګ پټ د ګروپ په ضد په مبارزه کې د 15 شاګردانو په قتل کې مجرم وګڼل شو. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور اخلو. په افغانستان کې حکومتي چارواکي او څېړونکي په دې باور دي چې په روان میلادي کال کې کابل او اسلام آباد په سیاسي، پوځي او تجارتي برخو کې ښې اړیکې نه لرلې. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې، د یو بل ملامتول او د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو کمیدل د ترینګلو اړیکو څرګندې نښانې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار رهنګل څاروان په خپل راپور کې د دواړو هیوادونو اړیکو ته یوه کتنه کړې ده.
افغانستان په داسې حال کې 2018 میلادي کال پای ته رسوي چې د دې کال په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سړې او تر ډیره په ناسم حالت کې وي. د ملي دفاع وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې د پاکستان پوځ 8000 توغندي په افغانستان ویشتلي دي. د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د زیاتو نښتو یادونه کوي. په سپین بولدک کې د دواړو هیوادونو د سرحدي قواو ترمنځ نښتې هم د دې کال خبر جوړونکي پیښې وي. د مې د میاشتې په یو دیرشمه په کابل کې د زنبق د څلورلارې تر ټولو لوی خونړۍ ټانکر بریدو شو چې افغان حکومت د حقاني شبکه او له پاکستان ملاتړ ته ګوتې ونیولې. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ ته وویل چې 2018 کال په نظامي لحاظ د پاکستان سره په اړیکو کې یو ناسم کال و.
د پولې په اوږدو کې خو جنجالونه ډېر زیات دي، لومړی دا دی چې تاسو ګورئ چې هر ورځ دوی له خوانه راکټونه راځي، د 8000 کو شاوخوا کې راکټونه ویشتل شوي دي، او هغه ټول د دوی له خوانه ویشتل شوي دي چې په ننګرهار کې، په کونړ کې، په پکتیکا کې، په خوست کې.
جنرال وزیر دا هم ویل چې پاکستان سره د خراب اړیکو له امله په 2018 کال کې په دوه اړخیزو او درې اړخیزو ناستو کې هم کموالی راغلی و. دوه وارې د پاکستان د پوځ مشر افغانستان ته راغلی او له افغانستان هم لوړ پوړو نظامي چارواکو پاکستان ته سفرونه کړي دي.
زمونږ د پاکستان سره ټول وخت دوه جانبه او درې جانبه غونډې وي. درې جانبه غونډې په هر شپږ میاشتو کې یو ځل او دوه جانبه غونډې په هر درې میاشتو کې یو ځل کېږي. خو سږ کال مونږ دوه جانبه دوه غونډې درلودلې او درې جانبه مو درې یوه غونډه درلوده.
ولسمشر ایمانی وای چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په 2018 کال کې پاکستان ته هیڅ سفر نه دی کړی. د پاکستان لومړی وزیر هم نه دی راغلی، خو یوازې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه ناستې شوي. د دې کال د ډسمبر په 26مه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران په بیجینګ کې سره جرګه شول. د دې ناستې یو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور رامنځته کول و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2018 کال په اوږدو کې سیمه ییز او نړیوال اجماع له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ترلاسه کړي، او اوس نړۍ په دې متفقه ده چې پاکستان کې د ترهګرۍ زالې دي او باید له منځه یوړل شي.
دیگر زمان آن گذشت.
نور هغه وخت لله چې پاکستان د یوازې د افغانستان ادعا او دروغ وګڼي، اوس ټول نړیوالې ټولنې ته ثابته شوې ده. افغانستان تاکید کوي چې پاکستان باید د ترهګرۍ د تمویل او روزنځایونو زالې له منځه یوسي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو خرابتیا د دې لامل شوې چې ترهګرۍ په خپل ځای پاتې شي، ستونزې حل نشي او سیمه په بې ثباتۍ کې پاتې شي.
2018 کال لکه د 2014 په امتداد سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې په سړی وي، په منفی جهت کې وي او په تقابلي بڼه بڼې وي. 2018 کال کې تر ډیره بریده پورې پاکستان تر فشار لاندې و، افغانستان ډیره قوي لابي وکړله تر څو پاکستان د انزوا خواته ویسي.
ولسمشر غنی د ډسمبر په 9 وویل چې له پاکستان سره ترانزیت او سوداګري 50% کې راټیټه شوې ده. د 2018 کال په اوږدو کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه له پاکستان سره 200 میلیونه ډالر وه، تیر کال 1.5 میلیارد ډالر. د 2014 کال په پرتله په 2018 کال کې 250 میلیونه شاوخوا کمه سوداګري له پاکستان سره شوې ده. افغانستان په 2018 کال کې پاکستان ته 180,000 ټنه میوه صادره کړې ده. د چارو کارپوهان وایي چې راتلونکي کال ته هم د ښو اړیکو څرک نه لیدل کیږي. دوی وایي که اړیکې همداسې پاتې شي نو تاثیرات به تر دې هم زیات وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د پوهنې وزارت او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف چارواکي وایي چې اوس هم 3.5 میلیونه افغان ماشومان چې عمرونه یې ښوونځیو ته د تګ له عمر سره برابر دي، له ښوونځیو بهر دي چې د دې شمیر 15 نجونې دي. پام وکړئ، په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې د شو پرمختګونو سره سره اوس هم په دغه هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې ښوونځو ته د تللو له عمر سره برابر دي، ښوونې او روزنې ته لاسرسی نه لري. د پوهنې د وزارت مرستیال او سرپرست محمد ابراهیم شینواري چې شنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف مشرې میرمن عادل هودر سره یو ګډ خبري کانفرانس ته خبرې کولې، وویل چې د دغو 3.5 میلیونو ماشومانو 15% نجونې دي.
یو سروې مو کړی، دقیق نتایج تر اوسه دراوتی. زمونږ د اټکل له مخې 3.5 میلیونه په خوشا کې ماشومان چې د ښوونځي د عمر دي، د ښوونځي څخه بهر دي. دا زیاتره د افغانستان په هغه سیمو کې چې دي نام نه دي، یا هغه سیمې چې جغرافیوي طور مشکلات لري، او یو بله کټګوري د هلکانو په نسبت جونې د ښوونځي څخه ډېرې بهر دي. یعنی هغه 3.5 میلیونه ماشومان چې له ښوونځي څخه بهر دي، 15% یې نجونې تشکیلوي.
د پوهنې وزارت سرپرست وویل چې هڅه یې دا ده چې د پوهنې په وزارت کې د روانو اصلاحاتو په لړ کې خپله پاملرنه همدغسې ماشومانو ته زیاته کړي، تر څو ښوونځیو ته د ماشومانو په ځانګړي ډول جنو داسلاسه
زیات شي. موږ به په روانه میاشت کې ان شاء الله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس په حضور کې د پوهنې او سرمشري زلرو چا کې به د پوهنې وزارت رهبری او زموږ د ټولو شریکانو نمائندگان د افغانستان ولسته د ریفورم او د صحه تشریفي او د حکومت د حمایت اطمینان به ولسته ورکړي شو. دا غو وروسته موږ د هوت په میاشت کې ان شاء الله یو پلان لرو چې د ولس مطبوعاتو، د نیو علماو، قومي مشرانو او مدني ټولنو د استاذ په وجود کې، د هغوی په موجودیت کې یو ملی گفتمان شروع کړو چې دا ملی گفتمان به د ټولو لس برخه په معرفت کې واضح کړي.
د دې خبري کانفرنس په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یونیسف او د پوهنې وزارت سرپرست ترمنځ د همکاري او تړون هم لاسلیک شو چې د مخې به یونیسف د پوهنې په وزارت کې د اصلاحاتو او کاري ظرفیتونو د لوړېدو او نورو چارو لپاره نږدې 30 میلیونه ډالر برابر کړي. دا پیسې به پر روانو 2013 او 2019 کلونو کې په مصرف ورسیږي. همدې خبري کانفرنس په افغانستان کې د یونیسف د ادارې مشري میرمن عادل هدر په خپل وینا کې ویل چې د دې مرستو یو برخه به ښوونځیو ته د ښوونځیو څخه د بهر 3 میلیونه ماشومانو د سندرو په پروګرام په مصرف ورسیږي.
This means that we have to look at different.
میرمن عادل هدر ویل دا په دې معنا دي چې په کال دی مونږ مختلف ماډلونو ته پاملرنه وکړو. په غوسیمو کې چې رسمي ښوونځي نشته، کلیوال ښوونځي او هم حکومت سره په ګډه د نجونو زده کړو لپاره د پالیسۍ په برابرولو کار کول، د ښوونکو په ځانګړي ډول خزینه ښوونکو روزنه، هغه سړي چې د افغانستان د ماشومان په برخه کې یونیسف د لپاره خورا زیات اهمیت لري. میرمن عادل هدر په افغانستان کې فرهنګي ستونزې هم د نجونو د زده کړو پر وړاندې د یو خلک په توګه یادې کړې. ویل چې یو شمېر کورنۍ خپل لوڼو ته د دې اجازه نه ورکوي چې د لومړنیو زده کړو وروسته هغوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د یونیسف د ادارې دغې چارواکي ویل چې د یونیسف پلان د افغان حکومت د پوهنې د ستراتیژیک پلان سره په بشپړ ډول سمون لري او په روانو 2 کلونو کې به یونیسف د دې ستراتیژۍ څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د خپلو پروګرامونو د اصلاح کاري په 3 برخو کې پیل کړی چې پکې د رهبرۍ او مدیریت اصلاح، ښوونځیو ته د ماشومانو د لاسرسي د کچې زیاتوالی او د ښوونې روزنې د کیفیت لوړوالی شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په ایران کې د شنبه په ورځ د حکومت پر ضد د تهران په ګډون په څو غټو ښارونو کې احتجاجي غونډې وروسته نن د حکومت په طرفدارۍ غونډې جوړې شوې وې. پام وکړئ،
د ایران د دولتي مطبوعاتو د ځوابي مظاهرو په دوران کې د متحده ایالاتو او اسرائیلو په ضد شعارونه ورکړل. په سیمه ایزو مطبوعاتي رپورټونو کې ویل شوي چې له 13 ورځو نه د ایران د واکمن رژیم په ضد په غټو ښارونو کې په سلګونو خلکو مظاهرې وکړې او د آیت الله خامنهای او جمهور رئیس حسن روحانی په شمول د ایراني مشرانو په خلاف شعارونه ورکړل. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د حکومت طرفدارانو په 2009 میلادي کال کې د ایران د پخواني جمهور رئیس محمود احمدینژاد د حکومت په دوره کې د واکمن رژیم په ضد د خونړیو احتجاجي مظاهرو د ځپلو د کلیزې د لمانځلو په ترڅ کې د حکومت ضد مظاهره چیان وغندل او د دښمن ایجنټانې اوبل. د ایران دولتي تلویزیون د حکومت طرفداران په داسې حال کې وښودل چې په تهران او مشهد کې نن د دوشنبه په ورځ د آیت الله خامنهای په ملاتړ شعارونه ورکول. رپورټونه وایي چې حکومت په 12 ښارونو او ښارګوټو کې د ځوابي مظاهرو اهتمام کړی و. له بلې خوا د ټولنیزو رسنیو د رپورټونو له مخې په 13 ورځو کې د ایران د رژیم په ضد په تهران، شهر خود او کرمانشاه کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او قهرجنو مظاهره چیانو له پولیسو سره نښتې وکړې. د ایران نیمه رسمي فارس اژانس ویل چې د تهران د پوهنتون اویا تنه شاګردان هغه مهال ونیول شو چې پولیس یې په تیګو ډبر وویشتل. احتجاج کوونکو شعارونه ورکول چې مرد یې په دیکتاتور او د هغو ښکاره اشاره شخصا مذهبي مشر آیت الله خامنهای ته وه. د پنجشنبه په ورځ مظاهره چانو د جمهور رئیس حسن روحانی او د پارلمان د رئیس علي لاریجانی پر ضد هم شعارونه ورکړل. د رویټرز اژانس وای چې د رژیم په ضد احتجاجونه په داسې وخت کې پیل شوې دي چې په ایران کې یو زیات شمېر ځوانان اوس بیروزګاره ګرځي، د خوراکي موادو نرخونه پورته ختلي او په دولتي ادارو کې فساد او رشوتخوري اوج ته رسېدلې. مظاهره چیانو د سوریې، یمن او عراق په داخلي جنګونو کې د پاسداران انقلاب او د حکومت د طرفدارو شیعه ملیشو د شمولیت غندنه وکړه او ویل کومې پیسې چالته به جنگ لګول کیږي باید خپل په ایران کې د خلکو د بنیادی ضرورتونو پوره کول باندې ولګول شي. په عین وخت کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فاضلی د حکومت مخالفان په غوږ وهل او خبرداري ورکړ چې د ټولنیزو رسنیو لارې د مظاهرو په اړه د رپورټونو خپرول نه ډډه وکړي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران کې د پراخو اعتراضونو په اړه په خپل لومړي عکس العمل کې ویلي دي چې د اعتراض کوونکو وختونه ته د ایران مشران پاملرنه وکړي. ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د ایرانیانو د سولیزو مظاهرو رپورټونه ښیي چې د رژیم د فساد او په بهر کې د ټیریزم د ملاتړ او دغه هیواد د ملي شتمنیو د ضایع کولو په وجه خلک سخت تنګ شوي دي. ٹرمپ هم دا شان ویلی دی چې د ایران حکومت باید خپل خلکو حقوق او د هغې جملې نه د هغوی د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په یوه مطبوعاتي بیانیه کې له ټولو هیوادونو نه غوښتي دي چې د بنیادی حقوق لپاره د ایران د خلکو د غوښتنو ملاتړ وکړي. په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هیدر ناوید خپره کړې، راغلی دی چې متحده ایالات د ایران په ځینو ښارونو کې د ایرانیانو د سوله ییزو مظاهرو رپورټونه تعقیبوي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې د ایران رهبرانو یو بډایه هیواد چې زوړ تاریخ او فرهنګ لري په داسې یو سرکش هیواد باندې بدل کړی دی چې نور هیوادونو ته د تشدد، وینې تویولو او ګډوډۍ صادرولو د صادراتو په سر کې ځای لري. د فارس نیما اجانس وای په مشهد کې درې سوه مظاهره کوونکو په داسې حال کې چې د مرګ یا ازادۍ شعارونه ورکول دا غوښتنه کوله چې سیاسي بندیان دې خوشي شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
درنه اوریدونکو، د پکتیا یو شمیر مدني او فرهنګي ټولنې هڅه کوي چې په ګردیز ښار او یو شمیر ولسوالیو کې بېوزله زده کوونکو ته په وړیا ډول د ژمنیو زده کړو زمینه برابره کړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې هکله دا راپور را لیږلی دی.
شاوخوا 14 کلن مجتبی د لیسې دورې زده کوونکی دی. دی په ګردیز ښار کې په هغه ژمني ښوونیز مرکز کې زده کړې کوي چې د یوه غیر دولتي بنسټ له لورې د بېوزله ماشومانو د زده کړې لپاره جوړ شوی. مجتبا له سهاره تر غرمې په دغه کورس کې له خپلو نورو همسنفیانو سره یو ځای په مختلفو ساعتونو کې درس وایي. هڅه یې دا ده چې د راتلونکي تعلیمي کال لپاره تیاری ونیسي.
دلته یو فوق العاده موږ ته څنګه چې په خپله نوم څرګندوي فرصت، موږ ته یو ښه فرصت ده چې خپله درس ته رشد نه اشتقاق ورکړو. او دا ځینې خلک دي لکه چې خپله مې د اقتصادي وضع له امله
عبدالفتح دیت شوی خونیز مرکز یو بل زده کوونکی دی. د آشنا راډیو ته ویل چې تر دې مخکې په ژمنۍ رخصتیو کې خونیزو مرکزونو ته د اکثریت بېوزله ماشومانو لاسرسی نه کېده، خو زیاتوي چې اوس دا ستونزه تر یوه بریده هواره ده.
دا ډېر ښه پروګرام ده ځکه زیاتره وګړي داسې دي د افغانستان چې هغه اقتصاد نظره بیخي معنی اقتصاد نه لري، نو ځکه دا وړیا کورس ته زیاتره خلک ظلمت ګیز راځي. دا اوس هلک چې راغی دا هم ظلمت څخه راځي، او زیاتره خلک چې دی هغوی اقتصاد ډېر معنی قوي نه دی. نو دا درس چې د هغوی وایي هغوی په راتلونکي کې داسې یو ښه هغه ولري، آینده ولري، نو دا درس د هغوی لپاره ډېر ښه دی.
پر دې سربېره د پکتیا په ځینو ولسوالیو کې هم د یو شمېر مختلفو مدني او فرهنګي بنسټونو له لورې ژمني کورسونه جوړ او زرګونه بېوزله زده کوونکو ته پکې په وړیا ډول د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دې ولایت یو مدني فعال سید جمال اسیف خیل دغو وړیا ښوونیزو مرکزونو ته د یوه ښه فرصت په سترګه ګوري. هغه وایي په مجموع کې دا د ښوونیز بهیر په پرمختګ کې ډېره مرسته کولای شي.
دا زه په ټوله کې ډېر مؤثر ګڼم او د دغسې کورسونو او د تعلیمي مراکزو پښتون کې به په پکتیا کې د ځوانانو هغه ظرفیتونه او علمي سویه چې دا به نوره هم ډېره لوړه شي. او په دې برخه کې مونږ په تېرو 2 کلونو راهیسې ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو.
په عین وخت کې د پکتیا د پوهنې مسؤلین هم د مدني او فرهنګي بنسټونو له لورې د بېوزله زده کوونکو د وړیا زده کړو لپاره جوړ شوي ژمني کورسونه د پوهنې د پرمختګ او پیاوړتیا په برخو کې مهمه لاسته راوړنه بولي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچ اعزازی وایي چې د ښوونځیو ودانۍ د ژمنیو کورسونو د تنظیمونکو په اختیار کې ورکړي دي.
موږ د دولت په چوکاټ کې ژمني کورسونه هم د وزارت په کچه هم د ریاست په کچه په پام کې نور ولی یو پروګرام د دولت سره په ګډه چې هغه د پروموټ موسسه د یوسیډي موسسه او همدارنګه ایشیا فاونډیشن په مرسته باندې د نجونو لپاره موږ د کمکور امدګیانې چې دي هغه په ځینې مکاتبو کې هغه په پام کې لري تر څو پورې د کمکور امدګۍ د موسسې لخوا ورته ویل شي استادانه ورته پیدا کړي.
د رسمي شمیرو له مخې اوسمهال په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه ماشومان د ځینو نورو لاملونو تر څنګ د بېوزلۍ له کبله له زده کړو بې برخې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ د آشنا راډیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا راډیو خپرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، امریکایي راډیو لوجستان پر خپل وخت د ښځو د تی د سرطان د تشخیصولو لپاره اوس د یوې داسې نوې طبي آلې په جوړولو باندې کار کوي چې په نتیجه کې به هر کال له مرګه د 400,000 ښځو د ژوند په ژغورلو کې مرسته وکړي. پام وکړئ، په دې هکله یو رپورټ ده.
د
په نسمنو او مخ پر ودې هوادونو کې په نسبی ډول د بریسټ کانسر یا د تید سرطان د ناروغۍ د تشخیص وسایل کم دي، خو هر کال تر ټولو زیاتې ناروغانې د دې موزی ناروغۍ له امله په پرمختللو لیدوزو هوادونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. پر وخت د تی د سرطان د ناروغۍ تشخیص د ناروغانو د ژوند په ژغورلو کې ډیر کومک کوي. په نړیواله کچه دا ناروغي په ښځو کې معموله ناروغي ده. امریکایي ساینس پوهان اوس لګیا دي په دې باندې کار کوي چې نوې لارې چارې ومومي، غواړي چې وګوري کومې طبي طریقې چې دا وخت معمولې دي او راډیالوجستان ورنه استفاده کوي کومه یوه تر ټولو بهتره ده. یوه مروجه طریقه چې ډاکتران ورنه استفاده کوي د میموګرام طریقه ده. ټکنیشین یا فنی کس لومړی د ناروغ د سینې ایکس رے اخلي، ګوري چې ټیمرونه یا پړسوبونه لري او کنه. په دې کې شک نشته چې د میموګرام په مرسته د ډېرو ناروغانو ژوند له مرګه ژغورل شوی. دا تکنیک چې د 1900 میلادي په لسیزو کې تقریبا 10 کال پخوا ایجاد شوی، د تی د سرطان د معلومولو یوه بهتره وسیله ده. سل په سلو کې د سرطان اثر نشي معلومولی او د صحت کچه هم کمه ده. یو سټانډرډ میموګرام معمولا 2D یا دوه بعدي تصویر راوباسي، خو د دې لپاره چې سل په سلو کې د سینې د تصویر د اخیستلو په وخت د ډاکټرانو یقین حاصل شي، ساینس پوهان د 3D یا درې بعدي آلې په جوړولو باندې کار کوي. د سینې کوم عکس چې دا آله اخلي د میموګرام برخلاف درې بعدونه بکی.
It might find disease that we need to find that 2D does not. There are potential cons in that it has
a د امریکا د سرطان د ناروغۍ د اتحادیې د غړي ډاکټر اوټس برالي غږ دی چې وای دا نوی آله به له موږ سره د هغه ناروغۍ په موندلو کې مرسته وکړي چې موږ ورپسې ګرځو او د دوه بعدي تصویرونو یا فلمونو له لارې موندل راته ګران ښکاري. نوې طبي څېړنه چې د امریکا په 13 روغتونونو کې ډاکترانو سرته رسولې ښیي چې دا نوې درې بعدي یا 3D آله کولی شي چې د ناروغه پتی کې د سرطاني ټیومرونو یا پړسوبونو نښې او علامې په ښکاره توګه معلومې کړي. دا الټراساؤنډ دا نوې آله چې په اتوماتیکي توګه کار کوي دومره روښانه تصویر راوباسي چې هر ډول پړسوب پکې په ښکاره توګه څرګندېږي.
This is a new screening technique. It helps detect additional breast cancers in females.
دا د میزوري د پونتون د تپ د پونسي د ډاکټر میگا ګارګاګ دی چې ل امریکا اکثر هغه کېدله. نو موري وای سکرینینګ یا د دقیق تصویر اخستلو نوې ټکنیک دی. کومې ناروغان چې د سرطان په ناروغي اخته او سینې ډېر پړسوب لري په اسانۍ پکې د نور سرطانونو نښې او علامې هم تشخیصولی شي. لو زیات ریډییشن یا شواګان استفاده نه کوي، خو کولای شي چې په یو وخت کې د ناروغ د سینې 15,000 مختلف تصویرونه وکاږي.
This tool does not replace the traditional mammogram. Mammograms are the gold
standard. دا نوی آله د زړه میموګرام ځای نشي نیولی، ځکه چې میموګرامونه اوس هم د سرطانونو د معلومولو یو سټانډرډ طریقه ده. دا نوی آله له هغه ناروغانو سره زیات مرسته کوي چې سینې او متراکم وي. په داسې حال کې چې په دقیقه او بهتره طریقه د ښځو د تی د سرطان د معلومولو لپاره هلې ځلې دوام لري، ذکر وړ ده چې په نړیواله کچه د دې وژونکي ناروغۍ زیاتې پیښې په شمالي امریکا یعنی متحده ایالاتو او کاناډا او لویدیځ اروپا او په استرالیا کې پیښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې د ښځو د تی د سرطان 50% کې پیښې پرمختللو لویدیځو هیوادونو کې لیدل شوي. کارپوهان وایي که دا ټیکنالوژي ایجاد شي هر کال به د تقریبا 400,000 ښځو ژوند له مرګ نه وژغورل شي.
د سو خبرونو سرخط لرو. یونما د رای ورکوونکو د لسنو د ترتیبولو لپاره بودیجه برابروي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ویلی دی چې د یوازې د جمعیت اسلامي د ګوند سره د افغانستان د حکومت د تفاهم په نتیجه کې د ولایت د څوکۍ پریښودلو ته تیار دی. نن د شنبه په ورځ د تهران د پوهنتون په شاوخوا کې احتجاجونه شوي دي. د سوریې د رژیم قواو نن د شنبه په ورځ د ادلب د ایالت په شمال ختیځه سنډه کې د وسلوالو مخالفینو په لور پرمختګ کړی دی. یو ټوپکوالا د قاهرې په جنوب کې د یوې کلیسا نه د باندې د یو عیسوي د دوکان سره نږدې ډزې کړي دي. لږ تر لږه یو کس وژل، نه کس وژلي دي چې یو پکې پولیس دی. او د ملګرو ملتونو د خیریه مرستو د رسولو ادارو په یمن کې د یو غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په هکله خبرداری ورکړی دی.
محترم اوریدونکو، ستاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله زموږ پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې تاسو خپلو یو بکونکي خدای سپارو. د خدای په امان.